امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي په واشنگتن کې د سا غرمي 12:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوه. په سر کې د څو مهم خبرونو لنډی زوري. امریکا، روسی او چین د طالبانو غوښتلې دي چې د افغانستان د حکومت سره دی خبري وکړي. القاعده د سعودي عربستان د اعدامونو د غچ اخیستو ګواښ کړی دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي عمومي انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. پرندونکو د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه هم لرو. په خبرونه کې د خبرونه چلوونکي شافیه سردار هم ده. شافیه جان استودیو کې ده، مهرباني
وکړئ. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لري چې د افغانستان نوی پارلمان نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو.
موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل.
جمهور رئیس پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د یو شمیر موضوعاتو په اړه خبرې وکړې.
روسیه چمتو ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په ټوله شمال ختیځ آسیا کې د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. امریکا، روسی او چین د طالبانو غوښتلې دي چې د افغانستان د حکومت سره د خبري وکړي. د افغانستان د لپاره د روسی، چین او امریکا د ځنګړو سازو غونډه چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه جوړه شوې و نن پای ته ورسیده. د غونډې نه وروسته په ګډه اعلامیه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده، د طالبانو نه غوښتل شوې دي چې هر څومره زر ممکن وي د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د استازو د پلاوي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې بیان کې دا هم ویل شوې ده چې د مسکو د غونډې ګډونوال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د پراخ بنسټه سولې د پروسې ملاتړ کوي. د غونډې د ګډونوالو ویلي دي چې د افغانستان حاکمیت، خپلواکي او ارضي تمامیت ته درناوی کوي او دا هیواد د خپلې پرمختیا لاره په خپله ټاکي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې پرانستله. غیر غنی د ملي شورا د پرانستنې په مهار وویل چې د ملي شورا نوې دوره باید شپږ میاشتې مخکې پرانستل شوې وای.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښ یم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دي.
جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه وویل حکومت په دغه شپږو میاشتو کې د انتخاباتو کمیسیون په چارو کې مداخله نه ده کړې او د نتایجو د اعلان په ځنډ کې هیڅ رول نلری. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې ستایلې دي. د لوی پکتیا یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، دینی او مذهبي مشرانو د خالد او الفتح عملیاتو د درېدو او د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی وایي د افغانستان مازله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو د لارې حل کېدای شي. په دې غونډه کې چې د ساور اتمې یاد مجاهدینو د بریا د منظور په مناسبت جوړه شوې وه، د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. دا هم نړیوال خبرونه. د القاعده شبکې د یمن څنګ ګواښ کړی دی چې په روانه اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اعدام شوو کسانو بدل اخلي. سعودي عربستان د سه شنبه پر ورځ 10 کسان اعدام کړل چې د چارواکو په وینا په ترګري اړوند جرمونه تورنول. د القاعده شبکې د عرب شبه جزیرې څنګه په یوه اعلامیه کې چې د دې شبکې اړوند ویپانه کې خنن خبره شوې ده، پکې ویل شوې ده چې سعودي عربستان د امریکا د خوشالولو په خاطر د هیواد اصیل بچان اعدام کړی دي. په اعلامیه کې ویل شوې ده چې القاعده به هیڅکله د دې ویني هیر نه کی او غچبې حتمن اخلي. په ودې شو کسانو کې چې اعدام شول د ترګری اړوند پیښو په ارتباط سرونه پرې شوې دي او اکثریتي شیعگان ول. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د جمعې پر ورځ عمومي انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. ښاغلی مودی هیله لري چې خپل څوکۍ به وساتي او د دویمې دورې لپاره به د هند صدر اعظم وټاکل شي. نریندر مودی د انتخاباتو کمیسیون ته د تګ نه وړاندې چې خپل نوم ثبت کړي د هندو مذهب یو معبد ورغی او عبادت یې وکړ. سوریه وایي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو لګول اقتصادي تروریزم دی. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری نن په امریکا او اروپایي ټولنې سخت انتقادونه وکړل چې په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی جعفری دا څرګندونې د قزاقستان په پایتخت استانې کې کړې دي. د ایران، ترکیې، روسیې او سوریې استازي په استانې کې د دې لپاره راټول شوي دي چې د حکومت د مخالفینو سره وغږیږي او د سولې دپاره په ګډه کار وکړي. د سودان پوزوایی د نظامی شورا نه ملکی ادارې ته د واک په سپارلو کې غواړي چې دوی پکې مهم نقش ولري. د پوز د اعلان خایي د مظاهرچیانو ترمنځ یو ځل بیا ستونزې پیدا کړي، ځکه هغوی غواړي هر څومره زر چې امکان ولري باید واک د نظامی شورا نه ملکی ادارې ته وسپارل شي. د سودان د مسلکیانو اتحادیه چې د مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف د مظاهرو چارې سنبالولې وایي تر هغه وخته به د هیواد په لارو کوڅو کې ناست وي تر څو پورې چې ټولې غوښتنې منل شوې نه وي. په سریلانکا کې پولیس د 140 کسانو پسې ګرځي چې شک پی کېږي د اسلامي دولت یا داعش چالی سره اړیکې لري. داعش ادعا کړې وه چې د تېرې یک شنبې په ورځ په هوټلونو او کلیساګانو بریدونه دوی کړي. په دې بریدونو کې 253 کسان وژل شوي ول. حکومت د مسلمانانو نه غوښتي وه چې نن د جمعې په ورځ دې په جوماتونو کې د جمعې لمونځ نه کوي، ځکه دولتي استخباراتي ادارې داسې معلومات کشف کړي ول چې سختدریزه ډلې ښایي په مسلمانانو د موټر بم چاودنې وکړي، خو مسلمانانو د دې خبرداری پروا ونه کړله او د جمعې مونځ په جمعتونو کې وکړه. او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د کوریا په ټاپو وزمه کې امنیت او سوله د امریکا پورې تړلې ده او خبرداری ورکړی دی چې دښمني ښایي یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی وونګ دغه څرګندونې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې کړي دي. د شمالي کوریا د مشر د خبرې ښایي په امریکا لا فشار زیات کړي چې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کې د شمالي کوریا غوښتنه ومني او د نرمۍ نه کار واخلي. کیم جونګ اون ویلي دي د همدې کال تر پایه صبر کوي چې وګوري امریکا د څومره نرمۍ نه کار اخلي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره واوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. په دغه جرګه کې د غزنی ولایت څخه د شپاړه سیمې دورې وکیلان د دغه ولایت استازیتوب کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د شاوخوا 3 کاله ځنډ وروسته په خپل وینا د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره پرانستله.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان ول. بیا تکرار وکړو، موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان ول. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بېکفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښ یم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دي.
جمهور رئیس غنی په دې خوښي وښوده چې د نوي پارلمان ډېر غړي تعلیم یافته ځوانان دي.
که څه هم زموږ د نظامي او ملکي ادارو لویه برخه ځوانان جوړوي، خو اوس لیدل کېږي چې زموږ د هیواد ملي شورا کې هم اکثریت غړي د ولسواکۍ د عصر تعلیم یافته ځوانان دي. اتاسې په موجودیت کې د ښځو حقوق، د ځوانانو حقوق او د ټول د افغانستان د وګړو حقوق به انشاءالله تعالی خوندي وي او تاسو به ورنه استازیتوب کوئ. زه دغه تغییر او انتقال په خاطر د افغانستان ټول ملت او ملي شورا ته مبارکي ورکوم.
جمهور رئیس غنی دولسی جرګی لغړو او غوښتل چې د تیری دوري نیمګړتیاوی او ستونزې په نوی پارلمان کې تکرار نکړي. خاغلی غلی له نوو وکیلانو څخه وغوښتل چې له تازه او ګټورو افکارو سره د هیواد او خلکو خدمت وکړي او له تیر څخه په ښه توګه له امنیتي سکتور او اجرایه قوې سره خپلې اړیکې وساتي. خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې که چیرې امنیتي مسؤولین د ولسی جرګې تر فشار لاندې راوستل شي، د پوځي اسرارو افشا به یې مخالفینو ته ګټه ورسوي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د غړو شمیر تر 250 تنو پورې په پام کې نیول شوی دی. د قانون له مخې په دغه جرګه کې 18 ښځې د ولایتونو د نفوسو په تناسب د خپلو ولایتونو استازیتوب کوي. په دغه جرګه کې یو افغان سکه هم د لومړي ځل لپاره د اهل هویت په استازیتوب شامل شوی دی. د ولسی جرګې د پرانیستې په غونډه کې د کابل ولایت استازو ګډون نه و کړی. د دغه ولایت وروستۍ پایلې لا اوس هم نه دي اعلان شوي. جمهور رئیس غنی په دې مسله خواشیني و، خو ده وویل چې د کابل د اوزې د وکیلانو د پایلو اعلان کې ځنډ ورته د منلو نه دی. ښاغلی غنی وویل د کابل د اوزې د وکیلانو د پایلو د اعلان لپاره باید مشخصه نیټه وټاکل شي. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت څخه 3 تنه استازیتوب کوي چې نه یې ښځې دي. د دې تر څنګ د ولسی جرګې په نوې دوره کې د غزنی ولایت د تیری دورې استازي ګډون کوي. د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې دا استازي به د روان کال د تیری په شپږمه د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال په پارلماني ټاکنو کې د نوو بریالیو کاندیدانو تر وخته د غزنی ولایت د استازو په توګه برخه واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د تیر 1999 لمریز کال د تیری میاشتې پر 18 نیټه ترسره شوې. د ولسی جرګې تیره شپه سمه تکنیکي دوره تر ټولو اوږده دوره وه چې 8 وخت یې واغست او وکیلانو د خپلې ټاکنې نیټې څخه 3 زیات کار وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لوی پکتیا یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، دینی او مذهبي مشرانو د خالد الفتح عملیاتو د درېدو او د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان معضله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کېدای سي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په دغه غونډه کې چې د سوراتم یا د مجاهدینو د بریا د لمانځلو په مناسبت جوړه شوې وه، د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. دغه غونډې ته یو شمیر ویناوالو وویل چې له مذاکراتو پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده، ځکه د دوی په وینا د تیرو 4 جګړو ثابته کړه چې دغه هیواد معضله یوازې په خبرو اترو هواریدای شي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي محمد سردار زدران له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خالد او الفت عملیات او بریدونه ودروي او د روژې مبارک میاشتې په مناسبت اوربند وکړي.
اوس زموږ هیله د جلات ما ابو ولسمشر نه داده چې راتلون کې رمضان کې که طالبان اوربند اعلانوي او که نه اعلانوي دا جرأت یې ور بیا وکړي او بیا دغه اوربند په رمضان کې اعلان کړي. او د طالبانو ورونو نه هم دا هیله ده د خدای په خاطر افغانان نور مه وژنئ، تاسو هم اوربند اعلان کړئ چې د رمضان په امن کې تیر شي.
د دغو مشرانو په وینا سربیره پر دې چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي، په دغه هیواد کې ځینې اشخاص هم له سولې او د اوربند له قایمېدو سره مخالفت څرګندوي. دوی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه څه ونه ویل، خو غوښتنه یې وکړه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې مساعدولو په خاطر د پخواني مجاهدین منځګړیتوب ته ور وغواړي.
د طالب سره که په ژبه باندې پوهېږي، عالم او مجاهد پوهېږي. هیلم دا ده د جلالت مآب ولسمشر نه چې د پکتیا او خوست ولسونو ته په لوړه پیمانه باندې که سوله غواړي، علماو، جهادي شخصیتونو او مشرانو ته دې په دې کې ونډه ورکړي او بیا دې وګوري چې دا څنګه نتیجه لري.
میږ دا تېرې ګیرې سپینې شوې، میږ رغ وخت په افغانستان کې ونل ده. می داسې غوښتنه ده چې اوربند وشي او د افغانستان عوام نر د جنگ نه د تکلیف نه ډیر په زور شوی دی.
دوی د سور اوومې کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل په دغه هیواد کې د روانې جګړې او بدبختۍ اصلي لاملونه وبلل.
سر شیندونکو هغه سپر پاور تقطا چې کمونیزم دیغه په مټور غلو افغان ملت په تاریخ کې ثابت کړي، چا چې خارجي قوت ته زمينه مساعده کړي، چا چې خارجي قوت ته وروستله دیغه تعاون کړه، هغه ملت نه ده مله ملت شړل ده.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو په دوام سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی، خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او لوخکي لوغاړو د اوربند جدي غوښتنه لري.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا هم د خبرونه یو مرکه نامعلومه کسانو پرون د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د یوې سیمایز رادیو خبریال عمران لمر په ډزو وویشت او سخت یې ټپي کړ. نوموړی اوس په کابل کې تر درمنن لاندې دی او صحي وضعیت یې نسبتاً ښه ښودل سوی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی لږ مخکې د کابل پرس د کلب له مشر ښاغلي عزیز احمد تسل سره مرکه کړې.
د افغان خبریالانو د حقونو مدافع او د کابل پرس کلب مشر ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب له تاسو ډیره مننه کوم کور مودان چې موږ ته مو فرصت راکړ. لومړی به د عمران لمر د صحی وضعیت په اړه وپوښتوایا. عمران لمر اوس څنګه دی؟
مننه جلال زی صاحب. لخمر عمران لمر اوس په ښه وضعیت کې دی. ما ډاکټر صاحبان سره خبرې وکړلې، هغوی یې د روغتیا ډاډ راکړ چې د په بشپړ توګه باندې خو ښه نه شو ورته ویله، اما یعنی ډېر د روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
ښاغلی تسل، تاسو د امنیتي چارواکو سره وغږېداست، په دې اړه څوک نیول شوي که نه، دا قضیه تعقیب شوې که نه، وروستي جزئیات څه دي؟
او د قضیه په اړه باندې لا تر اوسه پورې حکومتي چارواکي وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. دوی تحقیقات کړي دي پرون، لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وای، د دغه قضیه په اړه باندې یو کس چې مجرم پیژندل شوی دی یا شکمن کس دی هغه یې نیولی دی، خو لا هم بشپړ جزئیات د دغه قضیه په اړه باندې موږ نه لرو. او تر اوسه پورې دا هم نه معلومیږي چې آیا دا کومه ترهګریزه پیښه وه او که دا کومه شخصي مسله وه، خو عمران یو تکړه خبریال و، په یو سیمه ایزه راډیو کې کار کوي او د خلکو سترګې وراوښتلې، او یعنی دغه برید کاملا د غندنې دی او موږ د نوموړي باندې برید، دا خپله د بیان په ازادۍ باندې برید بولو. که چیرې دا له ترهګریزو پیښو سره یا د هغه هدفي وژنو سره چې هغه یو لړۍ را شروع د پاغو پورې تړاو ولري، او که نه، نو موږ ته په کار دا ده چې د حکومتي چارواکو ریپورت بشپړ شي او د هغوی تحقیقات بشپړ شي، هغه وخت بیا ورباندې سړی تحلیل کولی شي.
تسل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیر یوه کال کې تاسې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟
یعنی په مجموع کې ویلی شو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ډیر د ډاډ وړ نه دی. تاسو به په یاد یې تیر کال هم کله چې د بیان ازادۍ ورځې لمانځلو ته ورځې کمې وې، یو ډول د ترهګریزو پیښو یوه لړۍ پیل شوله چې ښه بیلګه یې تیر کال په هماغه ورځ باندې چې ښاغلی لمر زخمي کېږي، په هماغه ورځ باندې په کندهار کې یو وتلی خبریال ارغند شهید شو، همداسې په خوست کې احمد شاه جان شهید شو، او بیا وروسته د کابل د ششدرک پیښه وه چې په هغه کې ګڼو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، هغه شهیدان شول. نو که دا پیښه هم له ترهګریزو پیښو سره تړلی واوسي، نو بیا موږ ویلی شو چې دا یو ځل بیا هم د افغانستان د بیان د ازادۍ دښمنان او د خبریالانو دښمنان هڅه کوي چې د خبریالانو مورال ضعیفه کړي او د خبریالانو په وړاندې دغسې بریدونه وکړي چې د هغوی روحیه ضعیفه کړي. خو زه ډاډ ورکوم چې د خبریال غږ خپه کول او د بیان د ازادۍ مخه نیول دا هر دښمن ته یا هر هغه کس ته چې په دې برخې ته خنډونه جوړوي د هغوی لپاره دا محال خبره ده، ځکه افغانستان اوس په هغو وضعیت کې نه دی چې خدای مکه خبریالان یې وبیریږي او خبریالان یې خپل غږ غلی کړي یا د بیان ازادي خپه شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او دا هم تو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ د هغو کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو وړاندیز وکړ چې په ویزه امریکا ته راځي او بیا د ویزې تر ختمېدو وروسته په غیر قانوني ډول پاتې کیږي. نوې پالیسي به پر هغو هیوادونو پر فشار زیات کړي چې خلک یې د ویزې تر ختمېدو وروسته پاتې کیږي. له نوو اقداماتو سره به افریقایي هیوادونه ډېر اغېزمن سي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په 2013 کال کې متحده ایالات د کډوالو زکونکو او لنمحاله کارکونکو په شمول په ټوله نړۍ کې لنه میلیونو څخه زیاتې د غیر کډوالي ویزی ورکړې دي. له دې شمیر څخه 2% په غیر قانوني توګه امریکا کې پاتې شوې دي. سپین ماڼۍ د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته امر کړی چې د درې میاشتو په موده کې د غیر کډوالي ویزو د کمولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکا به په هغو هیوادونو باندې د ویزې ورکولو قانون سخت کړي چې ډیر شمیر خلک په امریکا کې د ویزو د ټاکل شوي مودې وروسته په غیر قانوني توګه پاتې شوي دي.
کانګرس هم باید د مهاجرت د دې زړو خرابو پارونکو قوانینو غم وخوري.
د پلان د مخې به ځینې هیوادونه د ویزې د ورکړې د محدودیت سره مخ شي، یا به حتی داسې شرایط د مسافرینو لپاره وضع شي چې د ویزو اخیستلو لپاره به نقدې تضمین ورکړي چې بیرته به له امریکا څخه ووزي او د وتلو نه وروسته به د تضمین پیسې بیرته ورته ورکول کیږي. حکومتي ارقام ښیي چې په وروستیو کلونو کې په غیر قانوني توګه امریکا کې د پاتې شوي کسانو شمیر د پولیس څخه په غیر قانوني توګه د راوختل شویو کسانو شمیر څخه ډیر دی. په امریکا کې د 1.5 میلیون غیر قانوني کډوالو کې ډیر شمیری هغه کسان دي چې امریکا ته په غیر قانوني ویزو راننوتلي، خو د ویزې د ټاکل شوی مودې وروسته په امریکا کې پاتې شوی دي. خو یو شمیر کارپوهان د هغه هیوادونو په اداري ستراتیژي باندې اعتراض کوي چې ډیر وګړي په غیر قانوني توګه په امریکا کې پاتې شوی دي. ریک سوچ په بوفالو پانتون کې د کډوالۍ د قانون پروفیسور دی. وایي
چاد هاز ا اوور سٹے ریټ اور سسپیکټډ اوور سٹے ریټ اباوت 20%
په امریکا کې د ویزې د مودې وروسته د پاتشو کسانو شمیر 40% دی. خدای یوازې په 2010 کال کې د 140 کسانو شمیر خي. په داسې حال کې چې داسې هیوادونه لکه بریتانیا شته چې په 2010 کال کې د 2300 څخه ډیر کسان په غیر قانوني توګه پکې پاتې شوي دي، سره له دې چې دا شمیر د بریتانیا لپاره کم ده، خو که د 140 کسانو په پرتله ولیدل شي 2300 خورا ډیر دی.
کارپوهان وایي چې د ترامپ اداره په هغه هیوادونو باندې چې ډیر وګړي په غیر قانوني توګه پاتې شوي دي ولې تمرکز کوي. کیدای شي دا بل دلیل ولري.
دا هیوادونه کوچنی هیوادونه دي او حکومت ممکن احساس وکړي چې د دوی سره معامله اسانه ده د هغو لوی هیوادونو په پرتله چې دوی ورسره اړیکې لري، لکه کاناډا، مکسیکو یا انګلستان په څیر هیوادونه.
کانادا، مکسیکو، بریتانیا، برازیل او وینزویلا د هغو 15 هیوادونو څخه دي چې د قانوني ویزو د ټاکل شوي مودې وروسته په غیر قانوني توګه د پاتې شویو کسانو شمیر پکې ډیر دی. د ترامپ اداره وایي چې پر دې موضوع ځکه ټینګار او لومړیتوبونه څخه دی چې د امریکا مالیه ورکوونکو څخه ساتنه وکړي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د روسي په لری ختیس شار ولادي واستوف کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا نږدې کېدو ژمنه وکړه. خو د ملاقات په ل امریکا د متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په حق له په خبرو اغیزه ونه کړې چې اوسمهال پټه په ولاړې ده. نور تفصيل په رپورت کې ووري.
کیم جونګ اون له ونوی وړاندې سره روسیې ته تللی او هغه د بندیزونو څخه خلاصون دی چې د هیواد اقتصادي ګواکي. خو دا معلومه نه ده چې آیا ولادیمیر پوتین هغه څه ورکوي چې دی غواړي. د عکسونو د اخیستو لپاره مواقع زیات وي، خو د ملاقاتونو جزئیات لږ خپاره شوي دي. دواړه مشران په اصلي خبرو کې متوقف شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
روسیه چمتو ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په ټوله شمال ختیځ آسیا کې د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې په مثبت نظر ګوري.
زه د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره د خیر راتلونکي او خوشحالیو هیله کوم.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل دی چمتو دی چې د شمالي کوریا لاري د پایپ لاین او یا اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه بحث وکړي. خو نوموړی داسې نه معلومه ده چې د بندیزونو د کمیدو په برخه کې کیم ته د مرستې لاس اوږد کړي، هغه څه چې د یې په خپله په لګولو کې مرسته کړې ده. د ګریفت پوهنتون استاد اندرو اونیل وایي
پوتین باید ډیر متوجه اوسي، ځکه نشي کولای په هغو تعهداتو غرض وکړي چې روسیې په 2018 کال کې د ملګرو ملتو له بندیزونو سره کړی وو.
پوتین همدارنګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو خبرو ته د روسیې د ستنېدو د احتمال خبر ورکړ. د خبرې څه باندې یوه لسیزه کېږي ناکامه شوې دي. پروفیسور اندرو اونیل زیاتوي:
د امریکا له نظره زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې دا پیلیدونکی نه دی.
داسې معلومیږي چې کیم به غونډه هماغسې پرېږدي څنګه چې راغلی و. نوموړی د اقتصادي مرستو په لټه کې دی او یوازې څو ځایه پاتې دي چې مخ ورواړوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورټ: د سړکونو او بندونو د جوړښت د ابتکار په ویاړ به چین په دې اونۍ کې د 10 هیوادونو د مشرانو او نندارچانو کوربه وي. د دې غونډې لوی هدف د بیا رغونې هغه لوی پروژې دي چې 1 تریلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په دې باره کې نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
متحده ایالات خبرداری کوي چې د دې پروژې اصلي هدف د چین د اقتصاد قوي کیدل دي. یو گروپ د رهبرانو نندارچیانو بیجنګ ته ورسیده ترڅو د چین مخ په ډیریدو تاثیرات ننداره کړي. دا گروپ د نړۍ د ګوټ ګوټ نه بیجنګ ته تللی دی ترڅو د چین چټک اورګاډي، بندرونه او لوی لارې ننداره کړي. چینګلی د چینایي انسټیټیوټ رئیس وایي دا د افریقایي، جنوبي افریقا او اروپایي هیوادونو لپاره ښه چانس دی، ځکه د چین سړکونه د ښه ودانیو بیلګه ده چې چین یې د اقتصادي لحاظه په نړۍ کې په لومړۍ درجه بریالی کړی دی. خو امریکا بیا وایي چې د دې معاملو پایلې ښې نه دي، ځکه چین په دې توګه نور هیوادو ته دام جوړوي. ځینې هیوادونه وایي چې چین د دوی سره د سړکونو د جوړولو مرستې کوي، خو دوی چین د قرضو بیرته ادا کولو کې ستونزه لري. زک کوپر امریکایي انسټیټیوټ نه بیا وایي چې دا مرستې په حقیقت کې د خپل چینایي کمپنیانو سره مرستې دي او شکمن دي چې دا کار د اداري فساد د رامنځته کیدلو له عمل ګرځي، نو ځکه دوی د دې قراردادونو نه شاته کیږي. خو چینایان هڅه کوي چې خپل قیمتونه ټیټ کړي او په ټیټه بیه خدمات خپلو ملګرو هیوادو لکه جاپان ته وړاندې کړي. چین جینګفینګ د بی آر آی د کمپنۍ رئیس وایي بی آر آی صرف ښې معاملې کوي او د بیا رغونې دپاره مرستې کوي او غواړي چې آسیا د اروپا او امریکا سره ونښلوي. سربیره د غربي خبرداریو ایټالیا لومړی هیواد دی چې دې پروګرامونو کې یې برخه واخیسته او سویزرلند هم ونډه اخیستونکي ده. بیجنګ هڅه کوي چې نور هیوادونه هم ځان ته غونډ کړي.
د خبرونې په پای کې څو لنډ خبرونه: امریکا، روسیې او چین له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې، چین او د امریکا د ځانګړو استازو غونډه چې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بهیر په اړه جوړه شوې وه پای ته ورسېده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا اولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونه ستایلی دي. د لوی پکتیا یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، دینی او مذهبي مشرانو د خالد او الفتح عملیاتو د درېدو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان معزله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کېدای سي. د القاعده د سعودي عربستان د اعدامونو د غچ اخیستنو ګواښ کړی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د پنجشنبه د جمعې په ورځ په عمومي انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. ښاغلی مودي هیله لري چې خپل چوکۍ به وساتي او د دوهمې دورې لپاره به د هند صدر اعظم سي. او سوریه وایي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو لګول اقتصادي تروریزم دی. خبر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.